پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي دا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړی چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او تراګری پر ضد د مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشل څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوله سوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوړخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دورو تیشی دا څرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونو ملازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمیر لارې چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسوي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پېښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه رپورټ لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی په بې برخلیکه حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونی مسولین وایي سکال له کندهار شاوخوا درویشت زره ټنه انځر د شاوخوا یو سلو یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې لدین چې د افغانستان په اړه ریپورتونه تور شو. په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان د دې برید پړه بلوچ بلتون پالو یبې ډلې په غاړه باندې اخستې ده. د بلوچ ازادي بخونکو پوځ په نوم د ډلې ویلې دي چې لا ورګاډي نه لسګونه کسان یرغمل کړي دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولې و هغه د پوځ د عملیاتو له کبله وژل شوي. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړه چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. د بلوچ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوي چې ورګاډي کې د پولیسو، ISI او د تراکرې پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوځیان و چې رخصتۍ تتلې تلل شامل دي دام نیول شوی دي. دوی دام ویلی دي چې خزی ماشومان سپینګری او بلوچستان په خوندل ډول خوشی کړی دي. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهدرن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دي چې د بریټ سیمه ته اضافي امنیتی ځواکونه او وسایل او وسایت استول شوی دي. رویټرز خبري اژانس بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو لکاولا ریپورت ورکړی چې جعفر ایکسپریس اورګاډي کې څلور سوه تنه سپرلی بیا او لکوټ په خبر ته روانو چې په لار کې پرې بریټ شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړونه لیوال پروګرام وای چې د تورخم د لارې د بندیدو لقب له د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 مټریک ټنه مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي په اړه په دې ریپورت کې تفصیل ورو
د نلسمې پر لپسی ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي ک د دیلارې د بندیدلو لامل په وسل وخلاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. دبليو اف پی په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شوی وسیله او سخت ورختونو لامل د خزو ماشومان په ګډون ډیر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه اداري ویلي د دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چیرنه روان دي چې بشري مرستو تاړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نخت لامل بند شو چې د دبليو اف پی د لارې تر څنګه دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو تاړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې زبل شوی یو شمیر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلی وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړو خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړې ده. امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان ده د دوړو خاص سکتور خصوصي استادو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لار پیدا شي.
نو موري ویل چې په څورو سه ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لار بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوی پوستي په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر ممکن خطر له ځان سره ولري. اسدالله الودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې ډیر دی او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دی. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې ډیر دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مراوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغه سفر لغوه شو. ټرمپ وقته د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په کوټ په توپ د خبرې نن په جده کې پیل شوې. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي، د اوکراین پوځ پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور لمخې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي او د استوګنی ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه لمنځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونه یو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید وو. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنی پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور وشتل شوی وو شنډ کړی دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او جوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لاند وخت لپاره وزندېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. پاین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوی دی. لبلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب پا په جدي خار کې د متحده ایالاتونو او اوکرين د جګپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو او د اوکرين پلاوی مشري د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سيبي هکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکرين پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ور پرې خودل شو. خغلی روبيو ویل دي چې د دې خبرو نتایج ته هیله مند دي. همدارس د اوکرين د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکرايني پلاوي کې شامل دي نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پایل شوې.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو په یو غړي اعلان کړي د نړیوال جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن لمخې چې پاید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شیم لا تړ کړي. په دې غړي اعلان کړي چې پیغام خبر شوی راغلی چې افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شوی او غګیرب شوی دی. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د دې اعلان یې لا تړ کړي وای د غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورت کې.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوال جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیه ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونه ودروي. په ځانګړي توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او بنجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډي اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډي اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینسیټیو د حمله کړي نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېرې د کورن ترسره نه شي او د پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوال جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوه منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې و نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لختارونو نه متاثر کېږي. کاتوم د خزو پر ضد طالبانو ځپون کې اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کچ غندل شوی، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کې دوټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي، خو په کوردنن یې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
مالور گانی پخور ناستی دی دیر از دقنو نفاتی دی او سخت تشویش خیستیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي سکل ل کندهار شاوخوا دروي زره ټونه انزر د شاوخوا 131 میلیون ډالر په ارزښت په هر تصادر شوې دي. نور تفصيل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوی وډو ته وخت لري نو دا څه پروس ورسېږي یوازې هندستان ته ځي. کوم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل شو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې شو حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړی وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر شوه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د لیې په داخل کې څو رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې د سنور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي او د نور یو دو سره هم یو ارتباط ونیسي. نور یو دو هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. وس مهال د کنداري انزورو لوی برخه هینت صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هینت صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونه د انزورو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیامت ونل ویږي.
ساشکال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساشکال په انزورو جړی کړو مراجع کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دا دي چې بعد موږ انزورو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې وې هندستان ته ځي
موږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ تخلاص شي نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو شش کال خدای و چې مرزونه کړیو دغه کم انزور کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انزور حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې لکندهار څخه دروي زره 415 ویټنه و چنزر صادر شوي چې ټول ارزش یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 ویټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنزر صادر شوي دي چې دغه ارزش 110 میلیون 813000 او د 818 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. د روزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړي یو کدو شنې خونی ولري نو وب کولای شي چې سبزی په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودی او د سبزیجاتو د شوال لپاره دی دیته شنی خونی جوړ کړي. دی وای چې د ژمی په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا که چیرې شنې خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبوره یې چې دا غنم به کرو، ځکه غنم چې دي د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کش موږ لاسته راوړنه جنجې راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کېږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپله کوره د خپل خونې څخه دغه کړو، چې موږ ته شنې خونې جوړې سي، موږ شنه خونه پر لارې واچوو، د شنو خونو ده موږ ته هر څه په ارزانه قیمت را تمامېږي. او بیا
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
که تکمو حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل:
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دی، سم ته غوښتنه یې کړې دي سم ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده، انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یمه چې زه وایمه زه یمه، ټول ملت پکې خرابه دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشلمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشلمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره حالت موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږدلش بورده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري
را پرونه مرکی او اوریدونکی
دوستان وسم یو زل بیا د مهمو خبرونو سرټکی په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنگیالي یو ادعا کړی چې پر یو ورګاډي د برید پر مهال یو سل دوه اتیا کسان یرغمل کړي د دې برید پر بلوچ ازادي بخون کې پوس پونم ډلې منلې دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي پاټلې الوزولي او یو د یو لسو امنیتي سرتیری هم په دغه یرغمل لونه کې وشل شوی دې ډلې ویلي چې دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوزي و بي پيلوټ الوتکه هم وشتلې ده بلوچ وسلوالو حکومت خبرداري ورکړي چې عملیاتو وام ورکلینو یرغمل شوی کسان به ووشنی د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد رن په یو بیان کې ویلی دی چې د بریټ سیمه اضافي امنیتی ځواکونه وسایت استول شوی د خلو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو لکه د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوه لسو میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او په خبر کې ساري پاتې دي دا خلو نړیوال سازمان په یو بیان کې ویل دي چې د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د امرستو ته اړ دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن احمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولې د ورته شي د سرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي د سوریې موقت حکومت د هغه سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یو موافقه لاسلیک کړي په دې موافقه کې وربند او د سوریې په پوز کې د دې ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي ګډون شامل دي د دې موافقې لمخې چې تطبیق به دروان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیه سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکټینګي همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې نه زره مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي د سوریې کوردان به هم د دې موافقې لمخې په خپل شبه د تعلیم په ګډون چې د اسد د واکمنۍ پر مهال ممنوع و د اساسي قانون په اساس خپل تثبیت شوي حقونه ترلاسه کړي او سلګونه زره کوردان به چې د 14 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له خپلو میلو وتلي و خپل کورونو ته ستانه شي دا موافقه د سوریې لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي او دې ته امکان برابروي چې د سوریې ټول ځواکونه د حیات التحرير شام ډلې د مشر احمد الشره په مشرۍ د حکومت تر ادارې لاندې راولي او د اسرائیل پوز وای چې تیر شپه د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی چې وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل اسرائیل د سوریې په قلبرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدار از هغه کشفي تجهیزات هم پنخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل دا و اوس هم د تاندې څنګه پروګرام
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په خر بازار کې نو د دې علت دا دادای چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوکتونکو دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي، نشې توکو استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاسا وباندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
همدغه ستونزه ده. موږ په ټولنه کې چې ګورو موږ سره مخامخ کیږو، ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي کی دانه استفاده کی، نو هغه کلم مانه دی کتلې چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دی کتلې. کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي. اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړي، خدای زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان دی یو سپینساری یا سپینساری مخ کې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثر کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دوی نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان په اکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. زګه ها کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر په هغه کې به دغه د منازعاتو فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره به ونه اوسيږي.
اکه راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دې عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی. نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته، ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازې نه دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو لوي خوانه دوی غلوګه بهانه کوي، بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیدي، یعنی شې توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شې، یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني.
دا غوی وضعیت خو نسبت به عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل ستري لیدل حال دا غوی کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواری سګریټ او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته خو سره خوش مخ شې هغه خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کوي، هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکړم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کېږي، په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار در کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامې هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي، چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاد دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، حالان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو، موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس، چې کله دای روژه نیسی نو بد چلند کهی لخلکو سر جنگ کهی جنجال کهی خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولی؟
عموما که کزو وایم هغه خلق چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سر لانجه کوي آغا د ټولنی او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که آغا انسان یا کم عمل ولری ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی دا پودری دی خدا نخواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بی حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډیر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زموږ د خوله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زموږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي عبادت وسي هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډیر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، په روژه ماتي کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند، د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو
بالې. هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد یې ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بالې، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.